په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدی شي چې تصویر د تختونکو ووسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا په دې باندې خوشي دي او ښه واقعه نه ده.
زاخیل وال ویل چې د ښاغلي وحیدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولي دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات او والیو چا د دې تختونې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرالانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده او د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یوه غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. د سرګندونې 14 نصار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر افتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نیټورک موجود دی او تر سهه د پورې دا لمنځه وړی دی. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجن کړې ده. د خود پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی په رون مشال اړیتو ویل چې د سغدریزو وسلوالو په بارودی موادو لډکو موټر په استفادې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسټه حمله کړې ده. ویل شي په دې حمله کې وو پولیسوالا زخمیان شوي دي. خاغلی دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ لاوخته ده خو شمیرې نه ده یاد کړې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل.
د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي.
خغلی کمل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یوځای شي او د جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال ال احمد ال اسیری عربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو کې اونیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی وو. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وایي سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه به لیږي. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې وروستو کې نیولي ووځي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپل وینا کې د کوردانو له دی فوزی ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو وزي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمبارۍ رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې وزیر اعظم د دغه بمبارۍ په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولیا خبری اجانس د ده وینا راخستی چې ویلي دي دا بمباری جوابي حملې وي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسي پر لاس وهني او په شام کې د روسي پر جنگي مبارزې انتقاد وکړو. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسي لخوا د اکمی قدرت یو ننداره وبلله، هغې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسي وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیا مهار کړي. دوی ویل چې ناتو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که چېرې امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړی شي، د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت ته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې، د کډوالۍ په بحران او د پل پر مسلو هم خبرې وکړې. او وروستی خبر، په سومالیا کې الشباب سخت دریځي ډلې په یوه الوتکه کې د تېرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت وایي چې د بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه بوله مشال رادیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دیو پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا ګوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیولې.
د پایتخت منځه تر رڼا ولاړ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړل چې زر د چې د سیمې کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. او د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګور کې اوسیدونکي نرخځیان د دوی پر وړاندې د دغه ښار د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي.
په موږ سترګې راوباسي، وایي خلک شکایت کوي پلانی رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنې موضوع. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال پرون مخام مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلي وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکېدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه تر رڼا ولاړ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلولو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزین کسان پا گاڑی کی راغلل او دے یہ ددان سر یوڑو تردید ما پتہ نہ دلگی دلی چی ہغه یہ چرتا وڑے او چا وڑے مونگ مقدمہ درج کرے او دہاغ دا لٹون کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش وجود نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په مخه د حکومتي اقداماتو یادونه هم کړې ده. د چودھری نثار د څرګندونو تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د پینډی په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې داعش وسله واله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دیوی مادلا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسله واله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د دې کې څه کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تپوسو کو، نو دی وایي
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود.
تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتی توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې دغه لړکې د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډېر زر به د مدرسو په رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل پرون د خالی پروز یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر خبره ټینګار وکړ. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرېنږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پرمختیایي پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تېر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملي کړي. د پوسټو شمیر رقم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرېکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د ناامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا نام نه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام له خوا بدي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردی وستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا سالف سره خبره پوه شي مختلف عوامل باندې تللی دی باید هغه د خدمات ورکوم خو پردی دی جهاد دلته را وکړی دی په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي لبلې سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دینی عالم به عزت کوي زما وطن خرابوي د هغه وړاندې به ټول ودرېږو.
یعقوب یو صبری چې د خوست شمال لري ته پرته ولسوالي ده د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیره نږدې و نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړي بل لوري ته په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوئ بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ تر څو د خوست په ټولو سیمو کې
د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ورتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مرته بابا یې څه پخواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان څنګه پروند خالی پروس په بنو کې په سیمه کې دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې وینوال وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاور د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمېر ملګرو د وژل کېدو سربېره حوصله یې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکول شي خپل کورونو ته په عزت سرستانه شي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرزوانه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي. د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی چیرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قربانی ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازالی غونډې ته خپل وینا کې وویل
شنه داسې وخت راوون دی چې دی ګولۍ بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي. د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالی وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالی وزیرستان ولس ته ترقی ورکړي، او شمالی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکي نرخځیان شکایت کوي چې ځایی پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرېښودو لپاره پرې فشار اچوي. دا ژړاګان وایي د دوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګورې پولیس بیا وایي له ژړاګانو یې غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونه شي چې د چم ګاونډ خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي.
منګوره کې اوسیدونکي هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاس شپک شلې ډله لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي،
دلته کې نوی سی چو اریو چې راشي، مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخیږي، نو په مونږ سترګې روباسي. وای خلک شکایت کوي مالی والا راضي، پلانې رالی، ډنګرې رالی، تاسو داسې خالی کې مونږ به کم خوازو؟ مونږ د دې معاشري یو سیو انسانان یو، د دې عامو خلکو په شان کور کې پاتې کېدی نشو. سپک راله ګوري، دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناست بار نشو تللی، هم راله بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډېګو، د دې خوشحالي زمونږ خوشحالي. هغې د پاس دی شکایتو کی مثال تانی تلرشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے باو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو، سوک را تا پخ نظر نگوری چر تا لار شو.
دې خلکو ته خبرو نستل شو څوک هم پر ځای کرایان ځاینو کې نه پرېږدي، وستړي کړلو کنه زموږ په سکون ژوند تیر نه کو. په خلکو دې خوشحالي تیر کړل وي، پان کوي په پروګرامونه زموږ مناله دي چې هم ستړی نه دي. استاسو خوښ په دې سواد کې نه یو کنه، نو دا مشین به رواله غونډ پیولې بس ټول در پاکۍ باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري. حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسوات کی بلکہ پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان د پارا اس نشتی دا ډیر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه ده. نه د دوپ کور کی زیشته، نه د دوپ دی وسی دا ناسی دا مسله چرته تر پیخه دا چې به پولیس د دې زین وباسي چې تاسو او زید د دې زیګنه، نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خویند جرګه خپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پارا کیږي که زما پکې سروم زیګنه زبد د دوی د پارا کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه، نو ښاغلی وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړه و ځکه دوی پرې کاروای وکړه.
غیر متعلق خلک به تاسو ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي، نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه شو او موږ لي کلي واخېستې چې تاسو دې کونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوت کوچتی چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بلخوا منګوره کې د مودې راسي اوسیدونکي دغه هجراګان وایي که چېرې پولیس د دوی په ضد دغه کاروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون مشال اړو ته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویران هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرونه ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنی قمندان عبدالرحمن سرجن کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ځای جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکیې انرجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیه فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشاو اهداف په نخښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشاو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي وزي. او په سومالیا کې الشباب سخت دریځ ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمواري ومنله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایرکټر جنرال لیفټنن جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایان کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم خپل خواوشا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دی هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ولیکيږي او دی ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورځ نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړکې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ران کارپوریشن په نوم د ویسړنیز ادارې لیکنوایي نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیه او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بل خو د رایټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 نومې جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ران کارپوریشن سیړنیزا اداره په خپل یو رپورټ کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څېړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 داسې خبرې دي چې خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پیشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسلوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي امریکا پر پاکستان د تو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې، راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې تدوید ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوري احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړې چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ترکیې وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله پر هغو سیمو شوې چې په وروستیو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. صالح محمد صالح تفصیل وروي.
ترکی ځواکونه پرون د سوریې یو هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو په وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو نیولي په توغندیو ویشتلې دي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو پرون تایید کړی چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلې دي. د له دې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامی عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري، وایي د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړي چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولي دي. د فرانسې خبري ایجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پوځ ازاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشاوو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې دیره د اپوزیسیون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباري په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواوو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې همفکری نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنګي جرایم دي. نړیوالو ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحدو ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1380 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانه په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شنډ کړي. د لیکنې مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چېرته چې تعلیم یافته کسان هم په روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تښتونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربیره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځان ته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
کالج چر پلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردوونکو د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر ښوونځي وسلوالو تړلي او په یو شمېر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومانو سکولونه دي ورته خلاص کړي. روح الله انوري رپورټ لري.
د وانت ویګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې ښوونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله یې په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وان لیسه شوه، دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بندم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي، وایګل په کلي کې.
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خپه دي چې تاسو دلته قوه ولې راولئ، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځان دا واد دی ولسوالۍ سلمتي راوخه بد امنیتي جوړه.
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
موږ به د بودیجې په تپکتو باندې څو پوستې د کلونو لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ شي.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اردوونکو په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز له نهمې دورې څخه سل تنه چې درې ښځې دي فارغ او د نورو پولیسو للیکو سره ملګري شول. د خوست امنیتي چارواکو له نوو پولیسو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره د ښه چلند ترڅنګ دي د خپلو پوځي وسایلو وسایتو او وسلو ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي ترڅو په خلکو کې باور لا ډیر شي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د شنبې په ورځ په خوست کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه د سلو تنو فارغو پولیسانو د تحلیف او سوګند پورته کولو په ځانګړو پوځي مراسمو کې وکړې. د امنیه قوماندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه په خپلو خبرو کې پولیسو ته وویل چې ستاسو سره شته پوځي امکانات ستاسو عزت دی، نو باید د نورو دندو ترڅنګ د دې ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړئ.
زما ارزو او هیله دا ده چې د عربي تخنیک سره دل سوزانه برخورد وکړي. هغه سلا، هغه مهمات، هغه وسایل چې تاسو په اختیار کې درکول کیږي، آغا تاسو ابرو او عزت ته په غیبه باندې د وطن نه، د خلکو او د اسلام نه دفاع کوي.
د پولیسو اکاډمۍ څخه دوه تنه فارغ شوو منصبین وویل چې خپل اصلي دندو د اشغال پر مهال به خلکو سره ښه او دوستانه چلند کوي. هغوی د پوځي او پولیسي زده کړو اهمیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل که د پوځي تعلیم په ډګر کې خالت ویشي نو د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو امکانات لږ وي.
زمالوک د خصولیت اوسیدونکا مونږ تعلیم دوه میاشتې وکړو او ډېر ګټور و. تعلیم هم ډېر پدارت خوري. د تعلیم په ډګر کې څو خلات وي کې یو د مریبې په حالات کې خپل وینه وژغوري.
دوه میاشتې داسې تعلیم وکړې دي، تلاشي دي، د وظیفې دي، به دا اخته تعلیم متخر دي که د خزانه نه دي پاره که کوم تکلیف وي به حکومت باره تو بس را کومک کړي. پولیس دې حقوق خیاله ده.
پولیس په امنیتي ادارو کې هغه منصبین دي چې په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ولسونو سره نږدې دندې لري. د پولیسو د ښوونیز مرکز قمندان سمونیار محمد زمان تنی مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې دوه میاشتنۍ دوره کې د اکاډمۍ څخه فارغینو ته په همدې برخه کې پوره زده کړې ورکړي او له دوی غوښتي چې په دندو کې خپل شخصي علایق او غوښتنې ونه پالي.
موږ خو دوی ته د اول سبکې د پیری و ګزمې د تلاشۍ او د په عموم کې د ښار د امن او نظم د ساتلو په کې، بل د خاصې انتحاري حملات په وخت کې د دوی وظایف د مجرمینو د نیولو په مسولیت موږ دوی ته خلی دی. مو یوازنۍ غوښتنه دی نه دغه چې دوی بر هر عمل د خدای او د رسول او د وطن د خلکو د غوښتنې په هیله سرته ورسي.
د یادونې ورده که څه هم دا سل تنه نوی منصوبین په نهمه دوره کې د خوست د پولیسو له تعلیمي مرکزه فارغیږي، خو یو شمېر کتونکي د پولیسو روزنیز پروګرامونه په دې نیمګړي بولي چې تر اوسه هم پولیس د خپلو دندو پر مهال له لازم احتیاط څخه کار نه اخلي، چې له همدې کبله د نورو پوځي ادارو په پرتله یې ځاني تلفات ډېر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په ممند جنسای او شاوخوا کې د پسرلی بارانونو لړۍ پیل شوې. د دغه سیمې کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورنۍ سرې ورکوي، خو د بر ممندو زمیندار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د بر محمود د جنسی کروندګر وایي چې د بارانونو موسم شروع شوی، غنم شنه شوی او په کار د چور لکیمیای سره ورکړی شي، خو د حکومت لخوا په سر د پابندۍ له وجې غنم خرابېږي. دوی وایي چې سیمه تر غری زپلې ده او د ولس یوازینی روزګار کروندې پاتې شوی. ګل شاه صاحب چې د لکاړ اوسیدونکي دی وای
مخکې به مونږ ته حکومت د زراعت په واسطت باندې تخمونه راکول، اوس هغه تخمونه سکل رانه کړل، اوس سکل یو غټه مسله مخې ته راغله چې حکومت خاورې سونه یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. مونږ دا ځمکې چې کمې دي نو دا دې دا فصلونه چې کوم دي دا ټول په دې کارت په ذریعه باندې کېږي.
د انبار سروشه محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول، ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کېږي او وجه د کیمیایي سرو نشواله دی.
یو لس جریب پټی به کرلې غنم لس بندې د سیدورو لس د بل روڼې څلور روڼۍ مونږ کنن دا تقریبا چې څلوېښت جریبه پټی شو ادې ته مونږ ته سره نه ملاوېږي. ځان له ماته نه چې ټول زمیندار غریبانان خپه دي.
یو بل سپینګیری حاجي رستم وایي چې د هغوی ځمکې د کروندې لپاره ډېرې ښې دي، خو که خصمانه یې وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیندار صاحب الحمدلله پنځه مره تخم کرم او نور زمیندار هم ډېر بي صاحب زمیندار دي، خو لکه اوس ډېر سخت تکلیف دی.
او د سرکاري انتظامیه پوینه چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وه چې ګینه وړاندې به دغه کیمیایي سري په بارودي چاودنو کې استعمالی دي، ولې دوی وایي چې که څوک دا ضمانت ورکړي چې هغه به خپل پټي له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ورسره د کروندو په لړ کې خامخا مرستې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، نن په نړۍ کې ولنټاین ډے یا د مینانو ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د لمانځلو په حقله بیلابیل نظرونه مخته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ولمانځل شي او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي محکماتو ضد یو عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د یادې ورځې لمانځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمون نه خوري او ځکه نو باید ترې ډډه وکړل شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارز د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ڈے باندھی مکمل بندیز وی او سوک بہم پدی نامہ دستوری نہ کوی. ہمداشان جماعت اسلامی گون پٹول پاکستان کی سبا ددی ورز دو حیا ڈے مانزل پنم اعلان کرے دے ددی پ ترس کی دی اسلام آباد انتظامی ویلی دی چی سبا پسور لسم فروری د ویلنٹائن ڈے مانزل اجازت تے، خو غیر قانونی او غیر اخلاقی حرکات باندھی با مکمل بندیز وی. د یادون ورلڈ چی ہر کال پسور لسم فروری دو منی ورز یا ویلنٹائن ڈے مانزل کی گی او دا سلسله په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
وروسته له هغه چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له یو شمېر هنرمندانو او همداراز شاعرانو او لیکوالو سره د مالی مرستو اعلان وکړ، کراچی میشت پختنو لیکوالو بیا دغه سبیل حکومت غوختی چې د قبایلی سیمو له شاعرانو هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم دا راز غوښتنه کړې چې د پختنو اتلانو مجسمې د پیښور پر لویو لارو ولګول شي. پر دې موضوع له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ او ورپسې بیا د خیال احمد استاد په غږ د حمزه بابا یو غزل.
د تیرو څلېرشتو کالو راسې په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنۍ غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نه راغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړو. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو شاعرانو او فنکارانو له وظیفې ورکوي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې هیڅ ذکر نشته، باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
ڈیڑھ ہزار روپے میاشت مالی مرستا بغیر کے فاٹا والا نشان ہے مطالبہ کا ہوں جرس دے جگہ پا والے سارا چیز کراچی لکھوال ہم پکنے نشان ہے پختانہ نو دادے شامل کړی.
د کوټی نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی لاغه ځکه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شیدا مجسمه د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړ کی. د زموږ ډېر ډېری نه مطالبه ده، د موږ په وار وار کړي ده. موږ افغانستان حکومت ته د خواست کوو چې هغه دی د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمه هم په یو بل شهر کې جوړ کی.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشوه کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوی او تر کراچۍ را رسیدلی. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لاره روان دی او په دې هیڅ یو تن کار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي، باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقاله غونډې محققانه کار پکار دی. مړکیږو پړکیږو، نسلونه مو تیارې ته غورځیږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپلو کورو ته جزوم تپوسونه کیږي، ولې دې طرف ته هیچ هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پختون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالې کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
Let's go.